سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت څلور بجې شي تاسو اسدی رادیو ته غواکې است اوس هم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په محضر کې دی په کاست د امیدو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او هغې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویب پاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټېډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په امازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبان د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پرېکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یوولسو مجرمینو چې د زنا لواطت او نامشهور اړیکو په تور مجرمین پېژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو تعزیري سزاګانې عملي شوې. د اوکران وایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد دوایي مدافعي سیستم له هغو 950 بي پیلوټ الوتکو څخه یو ویشتې ویشتلې چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د هدفونو د نښه کولو لپاره کارول شوې وي. د اوکراین دوایي ځواک په وینا د روسیې 8 نورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارخوړ سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله شارټ شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونسنګ څارنوالۍ په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیوجیونګ په کلی کې د روسي ځواکونو په ډزو کې د تنه وژل شوي او تنور ټپیان دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادان به د جګړو له کرخو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمال کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرائیل په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومان عمرونه شپږ او له شپږ کلونو کم ښودلې دي. اسرائیلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګه کړې. پوځ ویلي چې په دې سیمه کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني وسله وال بیا منسجم شوي دي. امریکا او پولندي چارواکو د پولند په شمال ریجیکو کې د توغندیو هغه د پیس سیستم ځای پر ځای پرانیس چې له اوږدې مودې تمه کېده او روسیې ورسره مخالفت کړی و. د متحده ایالاتو په تاسیساتو کې چې د ناټو د دفاع یوه برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړۍ مرحلو کې کشف تعقیب او ویجاړ کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي. زمونږ د خبرونه ډیره برخه د نوربس خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به په زندانونو کې د خزینه زندانیانو پر شکنجه کولو خبرې وشي خو تر دې مخه خپل خبرونه ته مخه کو. پکتیا کې په محضر کې د یوه کس اعدامولو کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارول دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دا وروستی اعدام د طالبانو د سرغړونو یوه روښانه او ژوره بېلګه ده. همهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري حقونو د خرابېدو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د اعدام سزا ودروي. د دې تر څنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونی چلند نیوکه کوي، وایي چې د دوی حکومت خپلو کسانو ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقونو څخه د دوی د سرغړونو یوه روښانه او پراخه بېلګه ده. د دې سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هممهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې ادم د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د ادم په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشارې سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سره کوي، خو په خلکی په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو ثبوت سره خبرېږي، خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کیږي، فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کیږي.
د خبرګونونو او نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملی شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دی دوه ګونی چلند نه کوي او عدالت دی تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبره د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي سکل د تیرو کلونو په پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سکل شاوخوا 3.6 ټنه پیاز د څه کم 1 میلیون ډالرو په ارزښت پاکستان یو څه هند ته صادر شوي دي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي، خو د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي تر څو اصلت یې پر هر موسم کې په خوبیو وپلورل شي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي له کندهار څخه شش کال د پیازو صادرات د نور کلونو په پرتله زیات وو. انجینر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مرستیال وایي شش کال د میزان میاشتې تر اخیره شاوخوا 3.6 پیاز د څه کم 1 میلیون ډالر په ارزښت پاکستان او یو څه هند ته صادر شوی دی.
شش کال د پیازو حاصلات ډیر وشو. د خوشبختانه باید وایي چې موږ پیازو صادرات هم شش کال د نور کال په پرتله باندې ډیر شوونه. تر 15 در میزان پر چې موږ صادرات کړي دي 3.599 ټنه سوي دي د پیاز صادرات، چې مجموعي ارزښت یې 5,822,212 امریکایي ډالر کېږي. او اوس هم جریان لري، ډېره حصه یې پاکستان ته تللې ده، څه کم ډېر لږ یې هندوستان ته هم پیاز صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بوی خوښ دي. اوایي د پیازو د بوی له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. د سید احمد او مهراب شاه په نمونو دوه کروندګر باور لري که په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسي نو د دوی محصولات به هر کال په ښه قیامت وپلورل سي.
هغه 5.5 په بیا داسې خرڅېږي ښه پیاز، او دا میده چې دي میده بیا په 5.5 خرڅېږي.
ان شاء الله شدي شاش کال پیاز خوند ورجه خو چې مشته منا داسې شیک مالات وسله ک چې وشتول زته جوړ کی منا وسم پیاز شدي در پروش کال بروش کال منا رقم و چې ارزان و شاش کال من دا من پیاز جلونه چې منا پشپیتو پاویا غونی ش پیاز خرڅیږ منا پاکستان تم روان دورین تم روان جن ش پیاز یو شدي بازارونه خوند ورجه شاش کال وز ان شاء الله
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین او مالداری ریاست وایي سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 900 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سیبي چې د حاصلاتو اندازه یې له 8000 ټنو څخه زیاته ده. د کرین ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي د ورښتونو له امله سش کال د پیازو حاصل زیات شوی دی.
کندهار ولایت کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښتونه سوي دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې چې زیاته برخه یې دامان، بولدک، میوند، خاکریز، ډنډ او پنجوایي ژړی ولسوالیو کې کښتونه لرو. د سږ کال د آبي کال په برکت سره د پیازو کمیت کیفیت ته په کتو کیفیت یې هم ښه و. زموږ امید دی چې 8500 میټریک ټنه انشاءالله حاصل به لاسته راوړو.
عام باور دا دی چې پاکستان هر کال له افغانستان څخه زرګونه ټنه پیاز واردوي او بیا په خپلو سړو خونو کې ساتي چې وروسته بیا په ګرانه بیه دغه پیاز د موسم له بدلون سره پر افغانانو بیرته پلوري. د سړو خونو د نشتوالي له امله د کندهار کروندګر تل دا ستونزې لري چې محصولات یې په ډیر ټیټ قیمت خرڅیږي، ځکه نسي کولای خپل حاصلات تر اوږدې مودې وساتي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه. په نور بس دی په دې خبرونه کې مو زفرشته صحاق د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري هر کله کومه. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږی ګوچې په افغانستان کې په دې وروستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په د طالبانو په زندانونو کې خزینه او نارینه سخت شکنجه کیږي. خو په دې کې ډېر خزي دي چې په زندانونو کې دي، د دوی حقوقو ته رسیدل ډېر سخت دي او دوی نشي کولای مدافع وکیل ونیسی او شکنجه په ډیر زیات دی. دوی د دې توان هم نه لري چې غک پورته کی او خپلې قصې له نورو سره شریک کی. بندیزونه ډیر زیات دي پر خزو باندې او دغه بندیزونه تر لاندې دوی شکنجه کیږي او پرته له کوم قانون نه. نو خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي. په خبرونه کې په لومړي سر کې به لاړ شو په همدې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغه راپور د اوریدونکو وروسته به بیرته راوګرځو. میلمنې به مې او بحث به سره وکړو.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبلمانی چې د روان کال د اګست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یکشنبه د نومبر په 10 خپره شوې ویلي چې دی د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقونو فعالانو، د نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغو افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړي دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کیږي او شکنجه کیږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي، او په خبره ان که ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتګ اجازه نه لري. نوموړی د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤلې په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحې او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیایي کیټونو له ویشلو منع کړل سوی ده. میرمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالانې چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره یې خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تیر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بینیت دا راپور له حقیقت لري بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تیره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زما غږ له ساتي راډیو نه اوري. اوس هم نور بس ته خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي چې موضوع یې په زندانونو کې د طالبانو تر شکنجې لاندې ډېری افغان میرمنې وخت تیروي او د دې حق هم نه لري چې وکیل ونیسي. په همدې اړه موږ سره نن په خبرونه کې قدرمنې میلمنې هم شته دي، خو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 00200212 1500. زمونږ د اړیکې بل شمیره ده 00200212 1500. په دغه شمیرو تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. اوس هم په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه آرزو سادات د بشري حقوقو فعال او د همداراس د ښځو د برخو فعال هم ده در سره ده. آرزو جانې خبرونه ته ډیره ښه راغلی، مننه چې بلنه مو منله. په سر کې کپام دی موضوع سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په زندانونو کې البته د طالبانو د حکومت لاندې هغه زندان نه چې دی هلته خزی ډیر زیات شکنجه کیږي. راپور کې مهم د زین میرمنو غاک واورې د چې دوی خپل شکایت لدی درلوده چې په زندانو کې دوی شکنجه شوی دی، د دوی حتی بدن لمس کیږي، تیرای پکیږي، خو د دې حق نه لري چې دوی خپل غاک بیا پورته کی. دا په څومره په آینده کې د خزو په راتلونکو د خزو پر روان باندې څومره ناوړه غیزه وکي.
ډیر مننه. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته هیله مې ده چې ټول به روغ رمټ اوسي. او ستاسو د سوال په جواب کې زه باید ووایم چې له کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړی او دوی حاکم شوي، په ټول کې مونږ او تاسو شاهدان یو چې دوی ورځ تر بلې د ښځو غږونه یعنی نه پرېږدي چې ښځې خپل غږ وباسي او آهسته آهسته د دوی هغه حقونه چې دوی ترې اخیستل کېږي. او دا مسله چې دوی په زندانونو کې شکنجه کېږي او د دوی سره ډېر ناوړه چلند کېږي، په ټوله کې شکایتونه شته، شکایتونه موجود دي چې ډېری ښځینه دا شکایت کوي. هغه په تېره هغه ښځې چې له هېواده اوس بهر وتلي دوی بیا خپل هغه کیسې کوي چې مثلا موږ سره په زندان کې کوم بد چلند شوی. ولې هغه مېرمنې چې فعلا په افغانستان کې دي هغوی له طالبانو هیڅ شکایت نه کوي، شاید هم په دې خاطر وي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې خپل غږ وباسي. نو په ټوله کې دا چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څنګه چلند کوي پرې هم زه دقیقه نه پوهېږم. ولې دا چې موږ د نورو د خولې اورېدلې د ښځینه او د خولې هغه کوم کسان چې له هېواده بهر دي هغوی چې کوم کیسې کړي دي، یعنی په ټوله کې دا یو ناوړه چلند دی د ښځو سره. د ښځو ډېر حقونه ترې اخیستل شوي دي او بیا دا چې هغوی په زندانونو کې زنداني هم شي او د هغوی سره دا رقم بد چلند وشي په ټوله کې یو ناوړه عمل دی. او د دې عمل مخه باید ونیول شي او همچنان دلیل او علت باید معلوم وشي چې په کوم علت مثلا دا میرمن زندان ته بول شوي، بند ته بول شوي او دا شکنجه کیږي. ځکه چې ډیرای موږ او تاسو شاهدان یو چې ټول دا وایي چې ذاته په خپل ګناه خبر نه یم ولې زه شکنجه کیږم، ما ګناه معلومه نه ده ولې ما زه شکنجه کړم. نو زما په اند چې دا یو ناوړه عمل دی او باید چې نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي ترڅو د دغه رقم شکنجو علت معلوم شي.
مننه ارزو جانې. په همدې اړه مونږ ته یو اوریدونکي زمونږ د راډیو یو اوریدونکي دا چې هغه خپل پیغام مونږ ته را لېږلی وو د ټلیفون په لیکه، او دا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې دوه میاشتې تیر کړي، د خپلې قصې کړي دي خو نه غوښتل چې خپل نوم وایي او مونږ یې غږ ته هم تغییر ورکړی دی د امنیت تی مشکلاتو لواجه. نو په دې برخه کې به د دې قصه واورو، د دې خبرې به واورو، بیا به هم بحث تر وګرځو.
زه د افغانستان په مابس کې بنځسه یو مدوې میاشت چې پکښې چیر کړلې. نو ډېرې ښځې نو پستنګې وې، بې ګناه ښځې نیولې چې هېڅ ګناه او هېڅ ثبوت په نو باندې. یو کال و دوه کاله یو نیم کال دوه نیم د قید ورته ایښی وو. نو ډېرې مسلمانان ډېرې داسې سولې چې ډېرو ښځو ته د پلار د نیکه ښځې وې، مړو دلې تلاکونه ورته راواصل. په ډېرو ښځو باندې ښځې وکړلې، هلته خاوندې په مابس کې وې، هلته یې خاوندانو ښځې وکړلې خپل په کورو کې. نو دوی به دلې په ژړا ناستې وې. ډېر بالا خو ډېرې ښځې واخېستې، ډېرې ظهیرې کړې. نو اول زه یم دا د زوی مې ځوان زوی مې درلود، یې راڅه جلا سو، خاوند مې راڅه ولاړې. زه مؤمنان یې سره پرېښولو، خو زما هېڅ ګناه مې نه وه، هېڅ ثبوت نه وو راباندې. نو زما زوی و زما خاوند چې خبر شو چې زه په مابس کې وم، دوی بالا راغله. والله زه دا خپل کور ته چې رایله کړم، رالم په کور کې، دا مې یوازې زه و خپل اولادونو سره ناست یو. والله مې نه په کور کې رایې وي چې یا څه شو خوري یا څه شي لرې. زه خپل مؤمنان یې سره پرېښولو، دوی ولاړه راڅه. نو دا لږ ازار دی. ډېرې ښځې ډېر مسلمانان یې ډېرې ځیرولې، د ډېرو نه پستنګۍ یې خپله مظاهرې کولې. ول زموږ سره ولې عدالت نه کېږي، ولې زموږ سره محکمې نه کېږي؟ ډېرې ښځې د ډېرو نه پستنګۍ سبه جنګونه و، شرونه و، سره همزې وې. نو بېخي په تکلیف وې، بېخي په زحمت وې. نو داسې سپینسرې ښځې بیې راوستلې، داسې دوې داسې سپینسرې ښځې راوستلې چې خوران یې د فکر په تور راوستلې وې چې خپل مونځ او داسې لا نسوی کولی. هېڅ خوران یې وې ویل ول زه بیا اولاد یم، زوی نه لرم، ول څوک نه لرم، ول یو زوی لرم، هغه لیونۍ دي. نو د مسجد وخت مې تسبیح خرڅولې، دوی راپورته کړې وه. نو داسې معذوره وه چې د خپل در ایاد یې دغه پورې لا تشناب پورې لا دې ځان نسوی رسولی. بله دغسې سپینسرې وه چې په کر د سر کې سپین تور تار نه و، بېخي د ولاړو نه و. دا سپین سره بالا خو بېخي ازارونه کول بیخی بیگناه بیگناه شد در طول شده دست شرای و تکوله چه آره وشده بیاره استه خلختاج پر دی مازگار که خلختاج پر لنده که بیخی سپنسر سپنسر ده پلار دین که چرا بی استه لبالا بی کورت ده شرم زنگ لنس ویوله بیچه ده ارتا شده امنی ویلی وی که شده و کنارنه و پا وزور که ده شلو تلیپونون ورکوال اسم کارتونه ورکوال آنوره ده گرد سگرده وله والا اسم کارتونه ده چانس گرده وله نی ورکوال اسی شدو مزایره وکرده دو واره مزایره وکرده چه ولی مر سر عدالت نکیجه ولی مر سر موکمه نکیجه نو دو واره ده شدو مزایره وکرده شان تای ورن ورو آچول خل زنو تا بی ورن آچول نو بیا تالیبان داله پا ما بس رانه نوتله شزه داسی کرلی داسی و علی ور کرلی چی داسی توسی پرواچی وی پا داسی نزکی نزکی نجونی وی توسی پرواچی وی داسی و علی ور کرلی دا شزه تا چی دزایوی شزه بدن داس تک تورو چی نکشن استایس وی نوالاره داس و شزه خپل کشن ول خپل ولاره ول دل منزه و داو داسه ول وی دا گسرکی نو بیا چی نایش بخانیه تلانه پریش ولنی بیا وله بیا چې دا درې څلور شپې چیرې سولې بیا د انجلۍ باره بیا چینایي ته بوتله باره بیا ورته وویل ول بیا په چینایي کښې ونه وایه چې موږ ته طالبان وهل راکړل دغه را وهلې یو سپینسری راوستلې وه خو بیخي ډېره سپینسری وه ضعیفه وه هغې ویل ول ما ته خپله طالبانو پنځه جېش تورې راکړې په خپله طالب ووالم روژه مې هم وه ول بلا مې د هلته زوب کړی وه او زه چې ووالم نو ډېرې ښځې طالبان وهلې ډېرې ښځې بیا په پولیسان وهلې نو زه چې وم ما ته چې وهل راکړه په درو نو طالب راته ولاړ وو زه په پولیس یې ووهلم پولیس ته یې ویلې ول ټینګ ټینګ یې وهه پولیس چې خپل وس کار کوي هغسې ټینګ یې وهلم دی پر هغه ورته ولاړ وو چې یعنې کجې کرار وهله نو بیا یې زه بیا خپل وم نو پولیس بالا پولیس چې زه ووهلم جېش تورې بالا چې دا چې جېش تورې خلاص شوې دی باره چېر شو باره پولیس ما ته وایي بخښه وکړه موږ خو د مسولیت لاندې یو موږ نشو کولی موږ ته شراوې مه کوي باره مالیات ته شراوې نه کوو نو ستاسو خو هېڅ ګناه نه ده ثبوت شی نه دي راباندې پیدا کړی نه مې ثبوت راباندې نو زه په درو جېش تورو یې ووهلمه د نن ورځې پورې زه د ملا څم په عذاب یم همداسې یم د هغو درو څه ځای بس ولمه چې ما ورته وویل ما هلته څه د پر څه شي کښېنولې ما هېڅ ثبوت و هېڅ دغه تس په ما باندې نه دی کړی زه چې دوی اوله ورځ ونیولم دوی خپله موږ هلته په موږ شپه چېروه لکه په کس ته چې دوی پر موږ ثبوت پیدا کوي موږ ته یې ویل ول دلته په دغه ځای کښې به شپه کوي د هلته موږ شپه در کوو په یوه کانچینر کښې سره یو ځای کولو خو بیا ما ورته وویل ما دا کشر هلک و زه مازه ورته ودرېدم ما دلته ټکسیان یم دا شان چېرې درېږي زه تللې یم تعویز مې کوي نو د تعویزه څه بیخي زه ناوخته راووتم داسې یو کشر هلک و د سړک پر غاړه پروت ما دته وویل ما دلته ټکسیان یې چېرې درېږي نو ده چې دا ټکسیان یې راوښولې دوی ظالمان راله راته ودرېده بلا یې ونیول
ازادي راډیو ته له افغانستان یوې میرمنې خپل پیغام او خپل حال یې ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې د شپې ورځې تیرې کړې وې دوه میاشتې تیرې کړې وې او دا چې هلته په دې او په نورو ښځو باندې څه تیرېدل په همدغه غږیز پیغام کې تاسو ټول واورېدل هغه ناوړه سلوک چې دې سره کېدل ارزو جانې تا به هم دغه غږ اورېدلی د دغه میرمنې قصې او خبرې به دې اورېدلې راځو دې ته چې په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه وخت په بند کې تیروي او شکنجه کیږي وروسته له هغه دا کورنۍ ته چې بیرته کله راګرځي له څومره خواریو سره مخامخ کیږي لکه څنګه چې دې میرمنې هم خپله قصه وکړه میړه یې پریښې وه اولادونه یې ترې زوی یې البته خپل ویله چې زوی مې رانه لاړه دغه ښځې بیا وروسته په ټولنه کې دوی څومره له ستونزو سره مخ کیږي
زه ما دې خور خبرې واورېدې واقعا دا ډېر زیات بدمرغۍ او د تاسف ځای دی چې زموږ د وطن مېرمنې پاک لمنې مېرمنې دا رقم شکنجه کېږي او دلیل یې معلوم نه دی چې په څه دلیل دوی شکنجه کېږي موږ که دا موضوع بیخي یو طرف ته پرېږدو چې مثلا طالبان مېرمنې راټولوي او دوی بیا زندان ته او دا رقم شکنجه کوي یعنی دوی په زندان کښې څومره شکنجه ګوري که موږ دا یو طرف ته پرېږدو او راشو دې بل اړخ ته چې کله دوی له زندان نه راووځي نو دوی سره ټولنه څه رقم رفتار کوي موږ او تاسو زه خپله د همدغې افغانستان اوسیدون کې یم وم نو په دغه ټولنه کې چې موږ را لوي شوی و دغه ټولنه ټول خصوصیات موږ ته معلوم دي که چیرته مثلا یو انجلۍ یعنی په یو انجلۍ چې یو ناحق خبر وشي هغه ټولنه څومره په بایا سترګې هغې ته ګوري څه دې ته ورسېږي چې دا دې لاړه شي زنداني دي شي بیا دې په زندان یا بند کې یوه اونۍ یوه میاشت یا تر دې زیات تیر کړي او بیا چې دا له هغه ځای نه راوځي دا خو یو طبیعي خبر ده چې هغې ته هېڅوک په ښه سترګه نه ګوري که چیرته خاوند اوسي هم که خاوند وغواړي چې خپل ښځې سره ښه رفتار وکړي نور خلک یې نه پرېږدي همدارنګه د هغې خو که دې نجلۍ واده کړی یا خو سرخیلې څنګه رفتار ورسره کوي یا که دا مجرده اوسي نو د دې مور و پلار رونه خو چاته سترګې نه لري چې پورته کړي یعنې زموږ په ټولنه کې دا همدغسې رواج دی چې یعنی که یوه شپه له خپل کوره بل ځای تېره کړي هغې ته ډېر په بده سترګې کتل کېږي بیا چې دا مثلا زندان ته لاړه شي او په زندان کې دومره وخت تېر کړي دا چې کله له زندانه راوځي دا یو طبیعي خبر ده چې هېڅوک هغې ته په ښه سترګه نه ګوري هېڅوک حتی که د نجلۍ پاکترینه نجلۍ اوسي ده هېڅ ګناه نه یې کړي ولې ټول دا ورته ټول دا وایي چې نه دې حتما یو څه کړي وو چې دا بندي شوه او دا اوس را خوشې شوې نه پوهېږم چې په زندان کې به د څه رقم شپې ورځې تېرې کړي څه به شوي څه به نه یې شوي دا خو زموږ ستاسو د خلکو منفي ذهنیت دی البته د ځینو د ټولو نشم ویلی چې داسې ذهنیت دی او دا د دې لامل کېږي چې بیا دا ښځه خودکشي وکړي دې ښځې ته خاوند طلاق ورکړي دا ښځه مثلا په ځان باندې داسې یو بلا راولي چې پس ته شاید خپله پښیمانه اوسي په دې بلا باندې ولې دا ټول د دې په لاس کې نه وي چې دا مثلا کوم کارونه له دې سره کېږي یعنې د دې نه نیول چې دا زندان ته به ول کېږي بے گناہ او بیا روزی بے گناہ پټولنه کې د څومره رټل کیږي د بد را دی ویل کیږي د خاوند د خوا د فامیل د خوا د دوستانو د خوا د خپلوانو د خوا نو دا څنګه یعنی یو خل څنګه د دومره سختیان تر ژوند کی څومره ورته ستوند منه کیږي دغه خبره او دغه کار چې هم په زندان کې تشکنجه شه او هم بیرون تر اوسه د خلکو له خوا ورټل شه او ګناه دې معلومه نه چې تاسو ګناه کړی ده نو دا واقعاً ډېر دردونکې خبر دی او دا موږ خو چې کومه کیسه وکړه ډېر دردونکې کیسه وه چې وی ویل چې مثلا هلته ښځې په دا رقم وخل کېدې چې یا ته د دوی ځانونه به تکشنه وختل دوی د لمانځه او داسنه پاتې کېدل نو دا خو د حق لاره نه ده یعنی هر شکنجه هر شی چې کېږي باید په حکم سره وشي حکم دې ورته وشي بیا وروسته هغې دې دا شکنجه وشي حتی تر دې چې دوی شکنجه کوي د خور په خبره او بیا وایي چې تاسو په جنایي کې دا کیسه مه کوئ چې تاسو دلته ووتل شوئ نو تر دې زیات ظلم څه کېدلی شي زه نه پوهېږم یعنی تر دې زیات باید یو میرمن څنګه وځورول شي
مېرمن سعادت خبر هم دلته د کله چې یو ټولنه کې یو نفر مجازات کیږي محکمې ته وړل کیږي هغه باندې اول دغه جرم ثابت کیږي بیا د هغه جرم په اساس د محکمې د حکم په اساس هغه ته جزا تعینېږي خو څنګه چې دی خور هم خپل قصې کړې وي وی ویل چې زما نه جرم معلوم و نه مې جرم ثابت شوی و نه محکمې ته تللی وم تنه دانه په همدې قسم نورې همداسې مېرمنې دی خزی دی چې په زندانو کې دی جرمونه یې ثابت شوی نه دی دوی د دې حق هاته نه لري چې ځان ته مدافع وکیل ونیسي او دوی خپل قضیه محکمې ته مخته کی لکه څنګه چې موږ تاسو اوس پویګو په افغانستان کې د خزی پر غاک باندې هم بندیز لګیدلې خزی نشي کوي چې عدلی او قضایی ادارو ته لاړ شي پرته له محرم نه یا داسې نور خو بیا په دغه حالاتو کې په دغه زندانو کې بیرته د طالبانو لخوا د نارینه لخوا په دوی ظلم کېږي دوی کنجکی کی دوی خپلم نامحرم دی دا تاسو څنګه ارزوی د خپل یو بل سره د قضیه زد او نقیس نه ډیره
به دا قضیه یو بل سره زد او نقیس کوم په دې موضوع خبرې کو د ډیره یو وګدا موضوع ده چې یعنی طالبان څومره د خزو حقونه تر په لاندې کړی دا یو واضح خبر ټول ته معلومه ده حتی دوی ته معلومه ده چې دوی د خزو په مقابل کې ښه عمل نه کوي یعنی د دوی غږ د دوی تحصیل د دوی تعلیم د دوی پارک ته تلل هر څه په دوی باندې بند شوي دي دا ټول بند او بند حتی اوس په زندانونو کې یعنی بې ګناه وړل کېږي دوی حق نه لري چې خپل لپاره یو وکیل ونیسي خپل غږ جي کې ودي وایي چې زه بې ګناه یم زه چیښته دغه زندان ته راوستلی یم زما ګناه خو راوښیي بیا قاضی په دې باندې حکم کړی بیا د حکم سره دې ته سزا ورکړي ثبوت پی وسی یعنی که ثبوت موجود وای او که دا میرمن ګناهکار وای نو
که بیا سزا عمر کولای و خبر ولی دا چې حتی جرم معلوم نه یی چې تاسو جرم کړای اخر ثبوت چې شایده تا کړی څه دي چې به زندان ته راوستلی. مګر تاسو په خبره چې که طالبان دوی خپل وحی رټي یا ټکول ورکوي نو دوی نه محرم نه دي که ښځه بیرون ته وځي او د یو مثلا یو حق مسالې د پاره خپل غږ جګوي نو د دې غږ نامحرم دی، خلک باید ونوري. ولیکې دا په زندان کې دغه رقم هغه مثلا د نارینه و د خوا دبول کیږي وښې کیږي نو آیا دا حرام نه دي؟ دا بالکل داسې یو موضوع ده چې انسان ډیر زیات خوشینه کوي چې اخر ولې څه وخت به وي چې زموږ هېواد کې دغه شیان له منځه لاړ شي او حق حقدار ته وسپارل شي. د حق دپاره پرېږدي چې یو ښځه یي که نارینه یې خپل غږ دي کې او په عدالت سره مخته لاړ شي، هر شی په عدالت سره خوند کوي. ولې دا چې بې عدالتي روانه ده نو دا خو خامخا د هر افغان زړه ټوټې ټوټې کوي. ای کاش چې دغه مسله نوره له منځه لاړه شي.
ډیره مننه ارزو جانې. بیرته به هم بحث ته را وګرځو د خپرونې په دې برخه کې. فکر کوم تخنیکي همکار شرکی یو اوریدونکی هم را سره دی، هغه به را واخلو او بیرته به را وګرځو خپرونې ته. سلامونه. خپل نوم راته وایي، کوم ځینه مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام پرشتي خورتي. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. الله دې خوشاله کړي تاسو نه چنه اوریدونکو ته. حضرت سلام د هلمند ولایت فورجان
ډیر خراغ له موضوع مو اخیست د خبرونه ک نظر لری مهرباني
قربان سم خدای پاک خوشاله کړي. سلام خورتي ته ورته پرشتي خورجان دا کوم راپور چې دی د بنیاد د خورجان د حقایق لري ستاسو په یاد کې راونی مړه چرګنی تم د اتموسفیر کې خوندل نه ول طالبان ته دغه کې ما بڅو کې جنسي تیری مثال د خبرې په بینه خسته ده شول سره کې دا دی بنیاد راپورونه د خوندل نه دایته کایک نه لري مزای دلته په افغانستان کې ژوند کول خو زه خپل خوندل نه زما خپل د ټول اوریدم کې مونږ هغه لري الله جل جلاله ما په دې کې خوندل نه د خاصیت کې دي په خدا قسم دا خامه چې زه شی په دغه حکومت کې کفه بل حکومت کې کفه بل حکومت کې چې په شمیر نه ما خوندل چې ما سنساري لازم نه پریزم چې ځکه کوم وای مخور کې دروسه پر کوم د یو باندې د خپل اسنی دا ورېدل چې موږ راشي څنګه نه کړی د نن د خور
دا څو شی به مخکې مونږ دی به خور پیغام نشر ک کتا سو ورېدل یغه خپل قصه وکړه غي په زندان کې دوه میاشتې وخت تیر کړی وو د خپل حال نه خبره وکړي وو هغه نور میرمن چې په زندان کې دی سره وي د شکنجه او د وخلو حتی سپینسر خو ته وای دا سی وخل ورکول چې دوی بعد دې توان نه درلود چې خپل مانزه او داسه ته پورته شي. دغه کتا سو غوندیز مونږ اوریدون کې وا او د خپل خپل پیغام مونږ ترا لګلی نو څنګه کولای شو چې سترګې لدینه پټې کو چې وایو چې دا دغه کار نشته په افغانستان کې
خورکی خما د دې درته ویل چې مال موږ جون پدغه مونږ کې کې د قسم د تاخه مچې مونږ نه مګه کزه ستاسو رسنی په خبره نه کوم زدلې مسول چارواکي په خبرو مخ خدا راپور ما واره دي چې دا کم څه اوریدون کې تاسو دا پیغام پریشي خورکی خو خبره ده چې د زوام چې دا خورکی راولار سي پر ځای د دې چې تاسو راپور پری دي اول دلته دغه مونږ کې کې مسولین څه خورجان دا دغه مسولین ته وای چې ما تر په ماباس کې یا کومندان یا والی یا ولسوال خورجان ما تر دا شي ظلم کړی دي
جرأت نه کوي. اتل صاحب یو مېرمنه چې حق نه لري ادارو ته قضایی و ادارو ته محکمو ته لاړه شي هغه پر غږ بندیز لګېدلی نو هغه به څنګه وکړي هلته لاړه شي ځکه هلته خپله په زندان کې دوی باندې فشار دومره زیات و چې په جنایي کې وایي تاسو دغه خبرې او دا قصې مه کوئ د شکنجې نو فکر نه کوم چې دا مېرمنې وکړی شي هلته په دغه ادارو کې خپل ستونزې خپل شکایت وړاندې کړي. بیا هم ډېره مننه چې خپرونه کې راسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګی اس نور بس د خبرونه د په دې خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې په ادارو کې د خزو په زندانیانو پر شکنجو خبرې کوو. را سره قدرمنه میرمنه د بشری حقوقو فعال میرمنه آرزو سادات میرمنه ده بحث به دې سره مخته بوزو. میرمن سادات اوس هم ډیری افغانان له دې سترګې پټي چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او ناسم چلند روان دی. دا خو تنها زندانونه نه دي، د زندان نه بیرون هم افغانستان کې اوسني شرایط د راپورونو پر بنسټ خزو ته لکه زندان دی، خزې په کورو کې نول شوې دي، مکتبونو دروازې بندې دي. دغه ټول د بشري حقوقو نه څومره سرغړونه ده او څومره نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې نور کار وکړي، پرته له راپورو چې دوی هر ورځ راپورونه ورکړي، نور څومره افغان خزې ضرورت دی ته لري چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې ورته کار وکړي.
مننه فرشته جانې. فرشته جانې، وایم چې افغانستان کې طالبان هم ټول نه دي، لکه ټول مثلا چې د خلکونه تر پښو لاندې یا یغاد کې افغانستان کې
فکر کوم د میرمن ارزو سادات غک قطه شو د غی اړیکه قطه شوې د خیر د برته په خبرونه کې غی سره اړیکه ونی سو تر هغه پورې به فکر کوم از مونږ یو اوریدون کې را سره پلی کدی د بر واخلو. سلامونه خپل نوم را ته وای، کم زینه م اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
سلامونه. سلامونه ازادي رادیو ته خبره
تا استاد من منوت نیفیلی و احترامات ورند کوم.
علیکم سلام.
تو خیم د زابل ولایت شاجی دول سوالی.
خر اغلی تو خی صاحب خبرونه تدیر خر اغلی تاسو به خبرونه کی موضوع اوریدلې وی د موضوع پاړه ک باس وکو ک خبره یا نظر لری مهربانی وکي.
مننه تل صاحب له شنو نظر ورکې د سلامونه وایم. واکان دوسکه هم د قاتل صاحب سی وویل ګوره د ښځې یو ډېر مظلوم کشر ده، ټولې زموږ خوندې دي، زموږ میندې دي، زموږ ورګې دي، زموږ لوڼې دي. نو دا که رښتیا هم دغې ناوړه چلند ورسره وشي، په دې باندې موږ واقعیا ځورېږو. او لکه اتل صاحب چې وویل چې زه ووینم جنګ خو به م په والله ورسره وکوم، او د دې په مقابل کې به زه سپر هم وګرځم. خدا زموږ د کلات په شاعر کې دلته به دي خانسته، دلته مو ښځې بندیانې دي. مګر تر اوسه پورې موږ داسې شکایت نه ده اورېدلی، نه د ښځو شکایت کړی ده، نه د قریبانې ورځي. هغه ټول
توخي صاحب فکر نه کوئ چې ښځې د دې جرات نه لري چې غږ پورته کړي او خپل شکایت وړاندې کړي، او د زندان د داخل نه تر څو پورې چې یو کس په خپله په زندان کې هغه حالت کې نه اوسي، څوک څه پوهېږي چې هلته څه روان دي؟ لکه زموږ هغه خور مخکې پیغام را لېږلی و، دې هم له دې شکایت درلوده چې په زندان کې له دې سره څه تیر شوي، او د شاوخوا نورو مېرمنو سره، سپینسرو ښځو سره، ځوانو پیغلو سره څه چلند تیرېده. دغه په اړه هغې کیسې وکړلې، خپل د سترګو لیدلی حال یې له موږ سره شریک کړی و. نو آیا د دغه واقعیتونه، د دغه قیسو، دغه خبرو نه سترګې پټوای شو؟
نو ګوره، ښځې خوا د بندیانې دي ته هم وایي، مظلوم د دوی هم وایي، او وهلي کېږي هم. تر ده به نو دوی ته څه تکلیف کېږي؟ ولې دوی و مسؤولینو ته نه وایي؟ ولې و خپلو قریبانو ته نه وایي؟ خو طالب بیم چې دا ووایي، ویې بیا د اوس هم تاسې وایي وهلې ده، بندیکۍ بیې اوس هم ده، بندي ده. خو دا اثبات غواړي، والله اعلم چې په حقیقت کې څنګه یې، دا موږ یې څنګه نه وینو. خو دا خارجان هغه ریچارډ بینس ته هغه د ناوړه خبرونه خپروي، نو دا د اعتبار وړ نه دي، او موږ نه پرې اعتبار نه شو ورکولی. هغه د الله و قرآني آیاتو ته هغه ځورونه او شکنجه وایي. نو دا موږ بالکل په کلکه ردوو. دا هغه خلک دا راپور ورکوي چې هغه په خارج کې اوسېږي، هغه دورې تللي دي.
موږ دغه راپور په اساس اوس نه
غږیږو،
موږ دغه راپور په اساس نه، موږ دغه خورکۍ چې موږ ته پیغام را لېږلی و، دې خپله قصه، خپل د سترګو حال را سره شریک کړی و. دا خو زموږ افغان خپله افغانه وه چې په خپله ژبه یې دې موږ ته قصه وکړه. دا خو د ریچارډ بینټ راپور نه و. دې هغه حال وویل چې خپله د دوه میاشتې د طالبانو په زندان کې تیر کړی و، او خپل له وضعیت نه یې قصه وکړله. او دغه میرمنې چې بیا پرته د دې نه چې په دوی باندې جرم ثابته شي، دوی په زندانونو کې اچول کېږي. خو بیا هم ډیره مننه چې تاسو ګډون وکړ خبرونه کې. په دې برخه کې میرمن ارزو سادات را سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن سادات، ته بیرته براو ګرځو تاسو خبرو ته.
ومننه فرشته جانې.
مخک درلود خو تاسو ما غږ نه درلود تاسو د پښتني په جواب کې زه وایم دوه چی په ټول کې تاسو ما غږ لري
او وو تاسو غږ وشته د مهرباني وکي
په ټول کې لکه څنګه تاسو ویل د خلکو حقونه مثلا ها موږ دنه شوې لې چې یعنی د زندان ته بولې د چلن کې لکه څنګه چې ورو دا شان موږ تر اوسه خپل پښتونونه دی لیدلې موږ د قضاوت کوی
میرمن سادات ستاسو غږ ډیر خراب راځي که تاسو خپل ځای بدل کړئ چې غږ مو اوریدونکو ته سم ورسیږي مهرباني
وسام شوز مغز
وو وسام دی مهرباني وکړئ
نو مدا ویل چې موږ داسې نه چې هغه میرمن چې زندان ته ځي یا زندانی کېږي دا به بدلیل ځي او دلیل به شکنجه کېږي او داسې هم نه شو ویلی چې موږ ته هر خور یا هر کس کیسه کوي نو دا دروغ وایي ځکه چې دا مسایل شته په افغانستان کې موږ ټول شاهدان یو دا مسایل شته ولې یو ډله طالبان یعنی فرشتگان تاسو باور کوي دوی دومره یو ښه رفتار لري دومره خلکو سره ښه دي چې تاسو کله مثلا داسې اصلا انسان حکومت نظرت وړي چې یعنی په افغانستان کې څنګه حکومت راغلی یعنی په ټوله کې دا هم په دوه برخو ویشل شوي ښه او هم په دې کې هغه کسان شته چې اصلا کېږي
میرمن سادات تاسو طالبان په دوه ډلو ویشي خو بعد هغه ډله چې د ښځو د پاره ښېګڼې غواړي هغه ډله چې په مثبت فکر کوي ولې غږ نه پورته کوي ولې تر اوسه پورې د ښځو په برخه کې دوی کار نه دی کړی ډېر کوچنی کار چې د ښځو د پاره د مکتب دروازې وازول دي په هغه برخه کې ولې اقدام نه دی کړی دوی ولې یو بل سره بیا په تفاهم نه رسیږي
فرشته جانې اوس خبر چې دی ډلې د ترازو خطه چې دی داس پکې او هغه طرف چې مثلا نه غواړي چې نجونې مکتب ته لاړ شي یا دروازې خلاص شي د مکتبو دا برخه لږ زیاته ده ولې هغه کسان هاته په همدغې حکومت کې هغه کسان چې مثلا د دې طرف دار چې حتی د هغوی غږ بسته بېرته د هغوی غږونه هم خاموشه کېږي او دوی معنی کېږي د دې کار نه چې باید دې فارغت پورته نه کړي د هغه دپاره خو په ټوله کې افغانستان کې اوس هېڅ غږ نه شي پورته کولی فرشته جانې
خو هر شي ته بیا هم میرمن سادات هر د هر کار لپاره یو چارچوکاټ یو سیستم موجود وي دا چې یو کس زندان ته ځي یو میرمن زندان ته ځي په شروع کې باید جرم یې ثابت شي د محکمې د حکم په اساس او بل دا چې هر مجرم حق دې لري چې مدافع وکیل ونیسي دا هغه ټکی دي چې دوی پام کې نه نیسي دغه ټکی دي چې نقص کیږي د بشري حقوقو لاړخه دغه ټکی نقص شوی دی تاسو دا ګرځوي آیا دا 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 د دې شانو نمونګ سترګې پټوي شو
ما تاسو نه کوم فرشته جانې چې مونږ له دې سترګې نه پټولای چې واخه به دلیل زندای کیږي بدون محکمه دا مجازات کیږي مونږ له دې سترګې نه پټولای او ما ویل چې باید دې ته جدي پام لرنه وشي او نړیوال سازمانونه هغه کسان چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي یا له بهر نه کار کوي باید دې ته جدي پاملرنه وشي ځکه چې ښځې سره له دې چې مثلا له نورو حقونو بې برخې شوي دي دوی زنداني هم شي نور دوی ته نه حیثیت پاتې کیږي او هم په ټولنه کې کوم نیک نوم ورته پاتې کیږي او ښځې ته چې کله په ټولنه کې مثلا نیک نوم پاتې نه شي هغه په ځان باندې ډېرې بلاوې راوستلی شي او دې د مخنیوي لپاره باید چې نړیواله ټولنه خپل غږ پورته کړي او پورته کړي هم نور د غږ پورته کول نه زما په نظر هیڅ نه کیږي باید جدي اقدامات ترسره شي باید په دې باندې جدي خبري وشي چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي ځکه عام وګړي خو د دې لپاره کوم حل لاره نشي پیدا کولای
په دې برخه کې به بیا هم خبرې وکوم. میرمن سعادت برته به هم تاسو ته راوګرځو. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې اوس د نارینه او ترڅنګ د ښځو شمیر ډیر زیات دی چې شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکی سبیل مانی چې په دې وروستیو کې د افغانستان ته سفر هم کړی و، د هم ویلي د چاغ افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیولې دي او دوی شدیدن شکنجه کیږي. یعنی څوک حق دې نه لري چې پر حکومت د نیوکې لپاره غږ پورته کړي. په همدې برخه کې زموږ همکار احمد تکل د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د بشري سرغړونو د مرستندوی کمیټې لغړې نظیفي جلالي سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د شکنجه په اړه راپورونو د دوی موندنې څه دي، دا چې دوی په دغه برخه کې څومره کار کړی دی او دوی په خپلو راپورونو کې څه موندلې دي. په دې برخه کې په دغه مرکه کې دوی ورته کتنه کړې ده. دغه مرکه به واورو، بیرته به هم بحث ته راوګرځو.
زه خپل په افغانستان کې په همدې مواردو باندې تحقیق کوم او زموږ کمیټه مختلف سرویګانې ترسره کړي دي. زه که چیرته حداقل دغه درې کلونه یو خواته پرېږدم، یوازې د دغه تیرې درې میاشتو عمر تاسو ته درکمه چې موږ په جنوبي زون کې تقریبا 40 د شکنجه پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي او همدارنګه حتی قابلګانی چې د ژړی ولسوالی کې متاسفانه شکنجه سوي دي، خو نوس کولای دا غوی نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې مش تقریبا 130 د شکنجه کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدا رقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې مش تقریبا 1500 کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجه کیسونه دي او په دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، جورنالستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي په تیر کې په رسنیو کې کار کوله. همدا رقم د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي، حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوي دي په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړي و رسنیو ته د نشر په خاطر باندې. خپل مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا درات یا د شکنجه کیسونه ثبت کړي دي او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سربخود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته ځي د خلک او هلته دوی شکنجه کوي. دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې یا زندان ته ورسی خپل دولت تنو کی یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي.
د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرسته موږ لرو چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانو څخه یې سارمو دي چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو. دوه رقم مرسته حمایتي مرسته موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دي چې هغه کسان چې کولای شي یا آنلاین یا مثلا دوه هم دریم هیوادونو ته چې کله دی زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامه دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت لحاظ ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټولو لپاره دا کافي نه دی په دې خاطر چې ډېر کم دی، دغه امکانات ډېر کم دي چې ټولو ته وسی، یو ډېر لږ تعداد مشتر هغه لاندې لرو. او دوهم هغه مالی حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالی حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی. لیکن د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبریالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرسته کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات ورته برابر کیږي.
ډیره مننه که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړئ چې د شکنجه د مخنیوي ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولای د دې لپاره چې وی هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله، البته زموږ په شمول باندې تقریبا ډیرې نهادونه دي چې یا د سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه، ځکه اکثریت وخت طالبان دې ته نه حاضرېږي چې یا ځان ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موج یا نور دلی دودی سره ولری، لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم دلی لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده، د تماس کمیټه، د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسو چې د دې کار مخ ونیول سي. لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، نو متاسفانه موږ خپل هڅې کوو لیکن د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
تاسو د نظیفه جلالی سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه واوریدله. میرمن سادات تاسو به هم د خبرې اوریدلې وي، څنګه چې میرمن جلالی هم ویلې د شکنجه د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، طالبانو سره باید اړیکه ونیول شي، د په دې برخه کې غوي خبرې وکړي کومه او تاسو په دې برخه کې په دې خبرې وکړو. په دې ورستۍ برخه کې کدارته وایي چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې کله چې یو خزه زندان ته ځي او شکنجه کیږي او بیرته د زندان نه راوځي، ټولنه کورنۍ شاوخوا د هغې خپل ملګري هغه کسان چې دې ته نږدې دي، دې دپاره چې دا بیرته په خپل نورماله حالت کې یا نورماله ژوند ته راوګرځي، څه کارونه باید وشي دا چې بیا په بیرته دا په ټولنه کې شکنجه نه شي؟ دغه د یوه زندان تیرولو نه بعد یوه ښځه کله چې راوځي د ټولنې له شکنجې سره هم مخامخ کیږي، د دې دپاره چې دغه سره مخامخ نه شي باید ټولنه څه وکړي، کورنۍ څه وکړي؟
د دې چې یو ښځه د زندان آزادیږي او د دوام تل لپاره بیا د فامیل او د ټولنې زنداني نشي، په کار دا ده چې کورنۍ درک وکړي، یعنی بل ګناه دوباره دا بیا شکنجه نه کړي، له خپل خبرو او کړنو سره کوشش وکړي چې هغې ته روحیه ورکړي او د هغې روحیه لوړه کړي، چې یعنی خیر که داسې وشول بل بل به داسې نه کیږي، یعنی د دې په ځای چې هغې سره ډېر بد چلند وکړي، د هغې سره ښه چلند وکړي، مثلا هغې ته داسې د امنیت احساس ورکړي، ټولنې ته هم پوهاوی ورکړل شي، یعنی هغه کسان چې بندي کېږي دوی ټول ګناهکار نه وي، په کې بېګناه خلک هم دي، بېګناه خلک هم د پوښتنو او تحقیقاتو لپاره ممکن زنداني شي، او دا ټول هغه کسان نه دي چې دوی ګناه وسي او حتما دوی ګناه کړي، نو ټولنې او کورنۍ ته پکار ده چې له خپل دغه د کورنۍ وګړو سره ښه رفتار وکړي، بد رفتار په ځای، او د دوی روحیه لوړه کړي، د دې په ځای چې د هغوی روحیه نور هم ضعیف کړي او صدمه ورته غریده کړي، هغوی سره نیک او ښه چلند وکړي. دا ډېره ښه وي، البته ډېره سخته ده چې مثلا دا کار وشي، ولې نه ممکنه نه ده چې چېرته خلک بیرته یعنی هغه خپل فامیل غړي دوستان سره ښه رفتار او ښه چلند وکړي.
ډیره زیاته مننه میرمن سادات په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ، خپل وخت مو خبرونه ته ورکړ. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوریده، زموږ نور بس دی پر دې خبرونه کې مونږ پر دې بحث وکړ چې په افغانستان کې د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې ډیر نارینه او ترڅنګ ډیری خزینه هم زندانی شوې دي، او دوی د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندانونو کې شکنجه کیږي، په دوی باندې ظلم روان دی او شکنجه روان دي، او دوی د دې ترڅنګ د دې حق هم نه لري چې ځان ته وکیل ونیسي او خپل قضیه مختبوزي. په خبرونه کې تاسو د افغانستان د یوې میرمنې پیغام مهم واوریدل چې پغې کېږي هم خپل دستر ګولیدلای حال او پر هغه باندې تیر شوی حالت قصې وکړي، او دای موږ سره شریک کړه چې په دوی ته د دې چانس هم نه ورکړي کیږي چې دوی جنایي برخه تلاړ شي او دوی خپل قصيال ته وکی او یا هم وکیل ونی سیده د دې مخ کې چې په دوی باندې یو جرم تثبیت شي، دوی محکمې ته دوی زندان ته چول کیږي، او د دې حق هم دوی نه لري چې ځان ته وکیل ونی سي. موضوع هم دا ول ډیر مننه چې تر دې دا مرا سره وي، او تاسو نه هیله لرو چې په راتلونکو خبرونو کې زمونږ اوریدونکو سي. مننه کور مو ودان وړاندې نور خبرونو کې لمونږ سره وسي، خدای پامان.
پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، خوچ
چه سبا پټی تو سترګو پیار مان نکوي بما صرف د دهر ظلم حق را نکوي دے دہر ظلم حق گران نکری